لس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې خبرونې ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کو. په دې او ساته خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غنی د پرونی سخت وینا په اړه د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار نظر او غبرګون اخیستی تاسره وسی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسیدو بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت موقف همغه دی چې پاکستان باید خپلې هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې ترسره کړي او د افغانستان حکومت دا تمنه ترې لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. ټول مطالب د خبرونې په دوام کې راځي. همدارس د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی په موکړې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر غنی د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي والي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. د ارڅخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې په تیرو 13 کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړي خو دوی یعنې وسلوال مخالفین سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د کابل مرګونې پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټولو شویو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنې چې بېګناه افغانان وژني ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو لپاره یې پټنځایونه ویجاړ او نیستنابود کړي. ولسمشر د ملي امنیت له چارواکو دا هم وغوښتل چې د لویو لارو امنیت دې هم ډاډمن کړي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده. د 1950 کال د سور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوس لاره کړې وه د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود خان او د هغه کورنۍ ټول غړي ووژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 لسیزو د ناورینونو سرچینه ګڼل کیږي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او اقتدادي مخالفانو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړل. د خلق ګوند واکمنۍ په 1901 کال کې د سور په 8 د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده خو دا نېټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیل و چې تر ننه پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلوف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې وکړې. بوسلوف سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د هغو پلیټانو شمیر به له 500 څخه 100 ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې سوبوتکا ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې خپله کنسولګري پرانیزي. له هر څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدراعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپترو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. اوباما له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوه په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړل. ویویل هغه فشار چې روسیه یې د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغې لارې چې روسیه افراطي ښي اړخ ملتپالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د ښاغلي پوتین په نوم یو کس یې ترسره کوي. اوباما وویل دی هڅه کوي چې پوتین له دې نظریې چې ګنې اروپایي ټولنه او ناټو د روسیې لپاره ګواښ دی واړوي او زیاته کړه دی فکر کوي چې پوتین ترې وتلی دی او د هغه ته ولیدي چې له ځواکمنې او یو مټي اروپایي ټولنې سره د ځواکمنې روسیې ګډ کار غوره ده. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې اروپا ته د خپل سفر په پای کې وکړې. باراک اوباما وویل اروپا په داسې حال کې چې د کډوالو له بحران او د اسلامي دولت له ډلې له ګواښ سره مخامخ ده په یو ټاکونکې شیبه کې ده او یووالي ته سخته اړتیا لري. د ایرانی هنرمند او فعال ادینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکله ډېره ژر له بنده خوشې کړي. محمد مقیمی اسوشیتد پریس خبری آژانس ته او د کارتونستانو د حقوقو نړیوال مدافع ټولنې ته وویل چې د ایران د استیناف محکمې د میرمن فرقدانی د 12 کال او 9 میاشتو حبس موده 13 میاشتو ته راټیټه کړې ده په دې معنی چې نوموړي به ډېر ژر خوشې شي. مقیمی زیاته کړه چې د نوموړي د خوشې کولو د ښه نیټه نه ده ټاکل شوې. انتانی فرقدانی د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې وروسته له هغې محکمې په بند محکومه کړه چې په یو کارتون کې د ماشوم د زیږولو لپاره د ښځو د حقونو د محدودولو د قانون د تصویب له کبله پر سیاستوالو د طنز پر ژبه انتقاد وکړ. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د فلیپین په جنوب کې د ابو سیاف د افراطي وسلوالي ډلې لخوا د یوې کاناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤول هغه تروریستي ډله ده چې کاناډایي جان ریډ سیډل یې یرغمل کړی و. ریډ سیډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په فلیپین کې یرغمل ونیول شو. د فلیپین پولیس وایي دو موټرسایکل سپرو کسانو په یو پلاستیکي کڅوړه کې د ریډ سیډل تاو شوی سر په سولو ولایت کې د سړک پر سر پریښی او خپله تښتېدلی. ریډ سیډل له یو بل کاناډایي تورست یو نارویژي او یو فلیپیني وګړي سره یو ځای د فلیپین له جنوبي ټاپو سمالا څخه تښتول شوی و. د ابو سیاف وسلوالو ګواښ وکړ چې که د پرون ماسپښین تر دریو بجو یو زیات اندازه پیسې ورنکړل شي نو د دې دریو کسانو له ډلې څخه یو به ووژني. ابو سیاب د نوې ملسیزې په لومړی کې له بلتون پالو اقلیت مسلمانانو څخه بېله شوې ډله ده چې په زیاتو شمېر یرغمل نیونو کې لاس درلود. دا ډله د فلیپین د حکومت او متحد ایالاتو لخوا د تورستي ډلو په فهرست کې شامل سوې ده. دا د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې و باوري چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي د رسیدو په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي وو چې د حکومت دریځ همغه دی چې ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې اعلان کړ.
ځینې ډلې د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دی چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو له یوې امریکایي څېړونکي سره مو مرکه کړې ده چې وایي افغانستان باید ډېر پخوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی وای. په نورو موضوعاتو کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک ته چمتو شي. د نیمې نړۍ په 19 پروګرام کې د ښځو د مهر پر حق خبرې کوو.
په مې ډیر زره مهر اخیستای ما ته ایران کړي هغه وختو خدا رواج نو منګ هم نه پیېدو کنه ما مې خپل اولاد پیرا سوالای شوي خپل زندگی مې پیولاندې بوولای شوي.
نیمې نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د خبرونې په دوهم نیمې کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. ښاغلی عزیز د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی وینا ته د اشارې په ترڅ کې وویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. فکر کوم موږ مخکې هم دا خبره واضحه کړې وه چې موږ دا کار د سولې د خبرو میز ته له راتګ مخکې نشو ترسره کولی. بیا د هغوی پر ضد چې خبرو ته نه حاضریږي اقدام کولی شو، او موږ دې ته ژمن یو، خو موږ باید لومړی د خبرو اترو میز ته د هغو د راوستو هڅه وکړو. له دې پرته د سولې بهیر به بریالی نشي، او دا هغه اقدام دی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي. نو هره پرېکړه چې کیږي ډلهیزه به وي او په ډلهیز ډول به عملي کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې بدلون ونه لیدل شي، نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. ښاغلی غنی د ملي شورا یوې فوقالعاده غونډې ته په وینا کې ویل چې نور نو د پاکستانه د سولې د راوستو تمه نه لري، خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزې غونډې په چوکاټ کې پر خپلو مخکنیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې تر اوسه پورې له وخته مخکې ده چې څرګندونو د پاکستان په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد د راتلونکو اقداماتو جزئیات روښانه شي، او وی ویل چې باید وخته انتظار وایستل شي. البته د ښاغلی سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې اوریدای شي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو چې تقریبا د همدې موضوع په اړه دی، او هغه دا چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر، او نور نو له پاکستانه دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینه وي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه ازادۍ راډیو ته هماغه څرګندونې کړي چې پخپله ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د جرګو د دواړو جرګو په غونډه کې پخپله وینا کې وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. رسپانې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي، او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان د خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استادو د سفر او لافان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه و پختل نو موړي په دې اړه به خبري و خوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر وروستي د رستنګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې که چېرته کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه سرغړونه کوي د سولې مذاکراتو ته نه حاضرې دي مذاکرات نه کوي سوله نه کوي دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي دا ژمنه شوې پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره د افغانستان د نام نه کولو لپاره د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي پاکستان ته اوس په کار دي شي دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوی د رسیدو خبر خپور شوی د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې او له هغې جملې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ویلي چې د افغانستان د حکومت موقف د سولې د خبرو په اړه همغه دی چې پرون ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې څرګند کړ او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې د افغانستان په برخه کې پر خپل لیدلوري له سره غور وکړي او که چېرته د افغانستان په اړه په خپل لیدلوري کې تغییر رانولي یا بدلون رانولي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد او د پاکستان په اړه د ګڼو څیړنیزو مطالبو څیړونکي او محققه پروفیسره کریستین فیر وایي افغانستان باید ډیر پخوا له طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وای. د میرمن فیر په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو حالا امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار زیات شي. له میرمن فیر سره د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال او همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیاتو کې تاسو څنګه غواړئ چې پاکستان بداسې وکړي؟
نه هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخي وو هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقاني شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسه د افغانستان د نوې دریسه تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي. د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي لکه د جماعت الدعوا جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ که نه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان د پاکستان په اړه خبرې کړي. لومړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چیچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چیچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسئلې د حل لپاره هیلری کلینټن
د افغانستان او پاکستان د اړیکو کارپوه په د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې استاده پروفیسره کریسټین فیر وچې د ازادۍ راډیو له مشال څانګې سره خبرې کولې. له دې مخکې مو تاسو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبان سره د اسلام آباد تماسونه روان دي، او زیاتوي چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. د سرتاج عزیز د دې نویو څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره SMS کړئ چې په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي روسیا د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتی توافقنامې لاسلیک ته سترګې پر لاره ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر پرون په یوه خبري غونډه کې دا توافقنامه د افغانستان د امنیتی وضعیت لپاره مهمه وبلله، او ویې ویل چې دوی ورته چمتووالی لري. له کابله یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د روسیې سفارت له افغان حکومت غواړي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک ته لازم چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا توافقنامه تیاره شوې، خو افغان لوری باید لاسلیک ته زړه ښه کړي. نوموړی وایي ډاډمن دی چې د دې توافقنامې عملي کېدل به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. دی وایي روسیا د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نظامي همکاریو د تړون لاسلیک لپاره لازم ګامونه واخلي. دا توافقنامه افغانستان ته د پیاوړتیا وربخلو لپاره مهمه ده. روسیې د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت څخه هم ورته غوښتنه کړې وه، او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسېدو وروسته یې افغانستان ته د نظامي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی مانتیتسکي وسلوال طالبان او داعش ډله د روسیې فدراسیون د هیوادونو لپاره ګواښ ګڼي، غواړي چې افغان حکومت دې په اړه استخباراتي معلومات له روسیې سره شریک کړي. نوموړی وایي چې روسیه د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار کوي، خو په څلور اړخیزه غونډو کې به چې افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یې غړي دي کله هم برخه وانه اخلي. مانتیتسکي وایي د هغه څه په اړه چې د حکومت اړیکې له امریکا سره خرابې شوې، روسیا حاضره نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې ګډ کار وکړي. روسیې تر اوسه په نظامي برخه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. که څه هم افغان حکومت د امنیتي دغې توافقنامې په اړه د کره معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو وایي چې روسیې ته د یوه نږدې دوست هیواد په سترګه ګوري. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د خدرا توکو په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې هلې ځلې د ټولې سیمې په ګټه دي.
ترهګري او د مخدره توکو قاچاق د دواړو هیوادونو دښمنان دي، او د دې دواړو سره په ګډه مبارزه کوي. او افغانستان په دې برخه کې هم پخوا همکاري کړې د روسیې د فدراتیو جمهوریت سره، هم لدی وروست دی هم کرای تی دام آور کریم
پخوانی شوروی اتحاد شاو خود سرور لسیز ولاندی پا افغانستان که دنه کلونو لپار نظامی حضور درلود خود در دیرو جگلو روسته ازواکون پا دیار لسو وش پی تمکال که لافغانستان سخاو باسل لدی ولاندی پا جنگ که در روسیه دی داخلی دو زینو سرگندوانو او دا افغانستان پارا ده هاگه هیواد دلی والتیا دیرو دو دخل که دو میلی شورا دی زینو غلو پا منز که خبرگونو نارا پارا ولی اوائی چه حسنا در روسیه زینو کارونا افغانستان دنری والو قدرتونو تر منز ده جنگ پا دگر بدل کری
د ازادي راډیو خبرونه اوري چک جمهوریت غواړي د هغو افغان پوځي پیلوټانو شمیر له 500 تر لوړ کړي چې د هیواد لخوا روزنه ورکول کیږي. د خبره د چک صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې وکړه. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبودکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړي. د چک صدر اعظم افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې کونسلګري پرانیزي. لارک څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکي ټیم د افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم ژمنه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت به په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د امنیتي مسلو او ګډو همکاریو په اړه وغږیږي. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د چک جمهوریت له صدر اعظم څخه دا هم وغوښتل چې چکي سوداګر او پانګوال دې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ښار جوړونې او نورو سیربنایي برخو کې پانګونې ته وهڅوي. بوسلاف سوبودکا ولسمشر اشرف غني ته د چک د سفر بلنه ورکړې چې د ارګ د خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر منلې ده. د چک صدر اعظم په کابل کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. د اجرایه رئیس د ویاندوی دفتر وایي چې دواړو لورو په اقتصادي همکاریو د سولې په خبرو اترو او د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په راتلونکو کانفرنسونو خپلو کې خبرې کړي. د اجرایه رئیس له دفتره خپره شوې خبر پاڼه وایي چې د چک صدر اعظم په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله غندلې او ویلي چې هیواد یو باثباته او امن افغانستان غواړي او چمتو دي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې له دې هیواد سره همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبودکا افغان اجرایه رئیس ته ویلي چک جمهوریت چمتو دی چې د پوهنې په برخه او نورو زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې افغان او چکي لورو موافقه کړې چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په سطحه شریک کمیسیونونه جوړ کړي سو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو زمینې وڅېړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د سوریا غوی د میاشتې د اومې او اتمې نیټې په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د سور د دې دوه ورځو په اړه دا خبره بیخي مشهوره شوې چې اوم د سور و چې اتم د سور یې وزېږولو چې د نیکمرغۍ په پلمه ترې د بدبختۍ خوا درنه شوه او یو بل ناورین ته د زینې ښودلو زمینه برابره شوه. د سرمقاله لیکوال په وینا د سور ومې هم زیانونه واړول خو هغه څه چې د سور لا تمې راپاتې دي تر اوسه روان دي. په سرمقاله کې د سور ومې ته د خلقیانو او پرچمیانو د نظامي کودتا نوم ورکړل شوی او د سور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼل شوې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي لکه څنګه چې د جګړې او ورانۍ په تیرو درې لسیزو کې له تیرو پیښو ښکاري دواړه خواوې یا د دواړو ورځو پلویانو هغه ډول چې خلکو ورنه تمه درلوده او په خپلو کړندارو کې په اړه ویلي ول ونه شوړ کړای چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. د دوی خدمتونو خلک نیکمرغه نه کړل او د وطن په آبادۍ کې کوم مثبت بدلون رامنځته نه شو. سرمقاله لیکونکي د سیاسي کارپوهانو د تحلیل پر بنسټ لیکلي هغه څه چې د دغو دواړو ورځو د کمرنګۍ لامل شول هغه دا چې دواړه په یو درېیم ځواک پورې تړلي ول کوم چې له دوی څخه یې په سوړ جنګ کې د سونګ د بوټو پر ځای کار اخیسته. په سرمقاله کې راغلي که په سم ډول ارزونې ته کینو نو دغه دواړه ورځې یعنې د سور ومه او اتمه اوس د افغانستان په تاریخ کې په یو جنجالي بحث بدل شوي دي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سور ومه نیټه د فاجعو پایلامه ګڼلې ده. د ویسا سره مقاله لیکونکي لیکلي چې نن 38 کاله پوره شول چې افغانستان په اور کې سوځي، په مرګونو او ماتمونو کې ډوب دی، د پردیو د لاسوهنو او یرغلونو ښکار دی. او افغانستان په دغه اوږده موده کې د ډیرو بدو بدنامو او خونړیو تجربو په ډګر بدل دی چې نن هم له بده مرغه د ویر او ماتم څپې هماغسې په زور کې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د دې بدمرغیو پیل د 1950 کال د سور د 2 منټې د کین اړخو خلق او پرچم ډلې کودتا وه چې بلاخره یو نیم کال وروسته د پخواني شوروي یرغلګر پوځ هم پر افغانستان رحمت او افغانستان د وخت لوی ځواک د ماشین په پخو کې دال کړ.
لس بجې او دیرش دقیقې دی. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د شیبا رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 38مه کلیزه ده. د چک صدراعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د کاناډا صدراعظم جیسن ترودو د فلیپین په جنوب کې د بوسیاف د افراطي وسله والې ډلې لخوا د یو کاناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکل ډېر ژر له بنده خوشي کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډ جوړ کړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بخت الله بختیار د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان هیڅ نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. اظهار الله له خوست څخه لیکي سرتاج عزیز د کابل د خونړۍ پیښې په اړه د شهیدانو کورنۍ ته څه ځواب لري. مصطفی له لشکرګاه څخه لیکي د سرتاج عزیز په خبرو باور تیروتنه ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي سرتاج عزیز بیا خپل شرمیدلی سیاست ښکاره کوي خو افغانان نور د هغه پر خبرو نه غولیږي او غوږ نه نیسي. نادر له خوست نه لیکي د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باید کنسرتونه نن سبا جوړ شي چې پاکستان ته پته ولګیږي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي پاکستان اوس بیا افغانستان ته بله فیصله وړاندې کوي. عبدالهادي پاتون د کندهار له تخته پل ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان مشران تل خطا وتلي، کله پاکستان ته ورور او کله دښمن وایي. لعنت پر داسې سیاست چې ورور او دښمن نشي بیلولی. شاعر وایي له جانکیری دسیسې زده کوي زموږ مشران الف و ب زده کوي. او روستای دا چې یو اوریدونکی چې نوم یې خپل نه دی لیکلی لیکلي تر څو چې افغانستان د هند څخه خپل اړیکې پرې نه کړي نو پاکستان د افغانستان لپاره سوله نه غواړي او افغان دولت باید په بین المللي کچه په خپله د قطر له دفتر سره سولې ته کښېني او نور نو د شیطانانو ملا ماته کړي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو لمړی د تاندې څانګې او ورپسې د نیمې نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. متل دے چې خ خوې بد سلطان کړي بد خوې بد په ځان پسې حیران کړي. دوستانو پر نن نه خبرونه کې د زینو ځوانانو د یو داسې خوې پاړه غږی چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا په کوسپنجی دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږي
ادمه د کراچۍ نه یو برچه واغست او په سیمر نه کړ
یو ځوان یې اسه په ناقی خبره په برچه واخا
په خیخانه کې دوه قماندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
ملګرو یوې بلې تاندې څانګې کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحه توکي ګرځوي، خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي. زه نورګل شفق یم.
کسان پخپلا دشمنان یو وته بلته نیسو.
د خو ټوپک وستا کارا د خو ځوانانو خون بستا لغاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په وستا کار کې ده، ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده، خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو، د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیزو ستونزو، بې سوادۍ او بیکاری په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچه لوړه کړې. دوی ډول ډول وسلې او نور جارحه وسایل له ځانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي، ټپي کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو، پخوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده، خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله، چړې او نور جارحه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچي یا به کوسپنجي دا ګرځوي په کولینه په سر باندې کاږيخي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کېدی ته واره تمانچه راوباسي یا به کوسپنجه راوباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او مونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی چې ځینې هلکان دا وسله یا چا خود غشیان د فیشن پایس یو هغه سره ګرځي.
یو ځوان د سر ملګری غویل چې واده ته بلاړو بیا بم د لرګي دغه واخستل دوخاخه غونډه شید بم بډو وای نو سیم خلکو سره ځان واه چې وځي وای چې بډه باندې تماشا او ځان بده ته خخ کړی.
نو مې د لاوار باګرام په باګرام کې ډیر تو پک دغه سره ډیر خل سره ګرځي بیا اسناد او بیا خو بیا بادا ورچې ور سره ګرځي چې سیل وسی وسی کوي بوکس پنجه د مخ کې وکودلې.
دا سید د لو فرشان د خلک دي دا کارونه کوي. دا بو ز کارم دا غیر قانونی کار ده.
ګول ګرځول خو به کوم جانبي عوارض نه لرل ملګرو، خو د دغه خطرناک وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینی خاطرې را سره شریکوي.
مکرانو کو نه کې یو دوه ځوانانو جنگو کې یو ځوان یې اسه یو ناقی خبره په برچو واخ هغه پروت بیا پولیس راغ دی ونیو را واقف نه خبر نه ورسه خود پکې مانه یو نوته کال نه کال لاس کال په قید خيجي بیا باندې خانه ته خور مور روانه ټول فامیلی ورو غل حال ته بیا سر خلاص.
زموږ د مخکې هم په خیخانه کې دوه قومندانانو زمان چې په یوه ډېره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شوې وه او د هغې خبره ډېره لویه شوه چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو.
ملګرو، د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 2200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 نه زیات قتل قضایا مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، مونږ تقریبا 1500 سرقت کیسونه درلودل په 1394 کې. همداسې مونږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو ته ازار ازیاد کوله. مونږ نیولې ده، دوی مې باید پیتری کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان دو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان ور وړل کیږي چې په نه خبرې شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي،
او د ساته کې سبب اصله
نګدي هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. د نن شپه هم چې زه نوکری وم، دوه داسې کسان راوړل شوي وو. یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو، او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوی وه. کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بېلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي. زیاتره پکې ځوانان دي. دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جاري هوا وسایل ګرځوي، ځینې بې سواده دي، خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي. بس په نه خبره احساساتي شوي او په یو بلې وارونه کوي. ځینې تر وختونه ژوندي راورسېږي، خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخته معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخ ته یې وګورې یو ګلالی ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري، خو چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کېږي، او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسېږي، او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو، یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جاري هوا وسایل لکه چاړې، پیشقبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي، خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي. دلته د فراری او کې یو چا جنگ کړ، او راغه د مات کراچۍ نه یو برچه واغست او سیمر نه کړ، او زور سوار علم خپل برچه مې ته نه واغست. ما جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریا سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اقتاب مجموعان مانا دا، او جاریه سلا پا اسطلاح سداغ چاقوگان یا بوکس پنجه دیتا هم مون یا میار نرو. آغا چاقوگان یا چاره یا پا اسطلاح بل شایینه چه عادی مقاصد و دا پار استفاده کیجی لکه دا کورنه و دا پارا دا دی خرچوال یا دا دی جوڑوال مشکل نلری، یا ځینې زینتی شیان دی، ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای سي، خصوصا بوکس پنجه، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی، او کوی مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو، د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي. خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبالې یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په ورځ مونږ تلی وو شیدا ته، نو کله چې مونږ د شیدا لږ د پاس خواته تللو، نو هغلته یې څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وې. هغو مونږ نه زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو، نو هغوی سره توفانچې وې، برچې او د بوکس پانې دغه شیانو، نو مونږ یې وموهلو، او هغه شیان چې راسره وو پیسې، موبایلونه وغیره نه واخیستل. ما هلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو، ما داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، نو هغلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعه د موضوع عشت مربوطه، کله چې مونږ هغې پوستې ته تللو، نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو، د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قومندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. دویل
متاسفانه ځینې اداګانې هم سامې نه دي. یو دی برخورد فزیکي یا لفظي سوی ده، دوی هغه اړي چې مثال دی تفنګچه درلوده، دی سلاح درلوده، دی د ما پیسې واخیستله. زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو تر منځ یو څوک تفنګچه په یو چا وباسي او موبایل یې واخلي او دغسې په خپل لاله لاړ
شي. نه، دوی ویلي چې مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغلته عام خلک ډېر نه وو. یوې نږدې پوستې ته چې ورغلو، هغوی ویل چې دی مربوط ساحه نه ده.
دا مسله نه ده، مربوط ساحه موږ 119 پولیس نمبر لرو د شکایاتو دپاره ده، او نمبر ده. خلک کولی سي چې د کابل د هر ګوښې نه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي. دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چا ته وظیفه وسپاري، او چا ته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي. هغه نسي کولی چې دا موضوع ونه څېړي. هغوی نه چې
موبایلونه اخیستي وي بیا خو زنګ هم نشي
وهلی. خو داسې ده چې کدا سې د موږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای سي موږ ته راسي، موږ به یې حتماً وڅېړو. څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله. همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي، بیا موږ هغه متضرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق. پولیس یوازې نشي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه. زموږ خپل وجدان باید پولیس وسي، قاضي وسي او سارنوال وسي، او موږ د ښه لارې ته هدایت وکړي او د بد لارې نه وساتي. زه خپل ځوانانو ته، خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو، متعهد مسلمانان یو. آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته، خپل ورونو ته، خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو، د عزت او د مال ته سترګې ولرو، په هغوی باندې تعرض وکړو؟
بیدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیداره واوسي او داسې کارونه ونه کړي چې بل انسان آزار کړي. د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو ته وایي هم زولو چې نننۍ وسله ټوپک، برچی او بوکس پنجه نه، بلکې د ښاغلي یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاصو. نننۍ وسله توپک، تمانچه، نننۍ وسله بوکس پنجه او چاقو نه، بلکې نننۍ وسله قلم ده، نننۍ وسله کتاب ده، نننۍ وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. د دې لارې باید ځوانان خپل استعداد نندارې ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه. دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه بیلې دې وروسته ولري.
په پای کې همزولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل څپه خبرې اورو چې د یوې ممثلې نقلي قول دی. ده دا هم ویل غواړي چې سبا په خیمانه کیږو، په هغه کار باید نن فکر وکړو.
چې پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې یو خبره کوله، د ما ډیره خوښه شوه. هغې ویلې چې یاره، ماته خدای وسره کړی، ماته د دنیا څه وسلې چې دا مې ټولې خښولې، ځکه د څوک څپېړې جنګ به و، یو ساعت به م جنګ سره کړی و. کېدای شي سبا نه، بله ورځ، بله ورځ نه، کال بعد خو به سر خلا شوي و. نو دا د ما دپاره ډېر یو غټ پیغام ده.
دوستانو، د دې ممثلې په څیر فکر کوونکي د خدای ډیر کړي. دا تاندې څانګې همدومره وه. ژوندي اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د ښځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو. دا چې مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، ولې ځینې میرمنې له خپل دې مالی حق نه بې خبره دي، او ولې ځینې خلک خپلو میرمنو ته مهر نه ورکوي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د فراسی میزو چارواکو ویلي چې د مرکز اړوند د چارباغ د منځني ښوونځي دوه شپېته نجونې مسموم سوي دي. د فرا د پوهنې ریاست سرپرست محمد سرور ازادي راډیو ته ویل چې په مسموم سوي نجونو کې د درو تنو حالت وخیم شودل سوي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي، خو لمړني معلومات ښیي چې امکان لري نجونې د ګازو په وسیله مسموم سوي وي. د پروان کال کې په فرا کې د نجونو د مسمومېدو لمړنۍ پیښه ده. یو شمیر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وشل سوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ سوي وه، ایران د قریشي د قضیې د څېړلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغانه وه چې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یوه ایراني ځوان لخوا تر جنسي تېري وروسته په بېرحمۍ سره وژل سوه. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان په ایران کې د وژل سوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته اندېښنه لري. دوی غواړي چې دا موضوع باید تعقیب سي. لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند ونه کړي او د ستایش د قضیې په اړه بې تعصبه چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، مهر د نکاح له شروطو څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپلې میرمنې ته ورکړي. یعنی د مهر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولی شي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مهر په سم ډول نه ورکول کیږي. یوه اندازه پیسې چې د نجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او نجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د نجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د نجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تېرېدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهېږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی به له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله پنځه ویشت کاله دی واده شوي دي، بیا هغه وخت کې دا مهر رواج نه و، خو د ما پلار مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چې نجلۍ ته یې هلته ورکا. ولول و په موږ باندې ولول و تو یا نه په مای دیر سره مهر اخیستی و ما ته یې رانه کړې. هغه وخت که خدا رواج نه و موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به رسې چې ما مې خپل اولاد پیرسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پې وړاندې بولی شوی، خو ماسکه به ما خپل مهر ونو. خو هغه وختو کې دا رواجونه نه و، دغه شیان خو اوس د مور و پلار حق و موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه پیسې واده کړم، ولور یې اخیسته اتیا زره روپۍ، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کېږي نجلۍ باید هغه قمار ورکړل سي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه په درد یې خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هغه نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم له قمار، د ما په قمار کې یو لک روپۍ ولې و خوشحاله یم، و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت د ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي هماغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځه خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروي په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې له لسو شرعي درهمو باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملي شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاده شهله فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالي حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولی شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیت های مرد است.
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم وښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر ږدې نو کیدای شي له دنیا نه دینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو دین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي، ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر از جمله صحت عقد نکاح است نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانې په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هېڅ څوک دا حق نه لري چې ښځې ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسله درته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې د سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره خبره نه ده چې زما مهر شته او که نشته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتن.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریک وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از باشه.
ځینې وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیله شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسیدونکي لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنه کړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سما قرار نه کړ،
زما مهر ماته جان کړل شو. زما مهر نغدی پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کاوه. لا جرأت مې ونه کړ چې له خاوند نه مې خپل مهر غوښتی وای. اوس چې له خاوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسؤلیت دی او که نه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي.
خل مسئله است که
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي، خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده، چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در میګرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه؟
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپل بندگانو ته ورکړل شوی دي او د دوی شرعي حق دی باید په ښه ډول ادا کړو، او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سره دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.